د ژوند رنگونه.
دوستانو ستړي مشي، د ژوند رنگونه د دیونه په خبرونه کې مو زه اجمل اندهر کله کوم. نن به د سیاست او سیاسي نندرو له نړۍ لري ټولنیز ژوند ته ورشو. ژمی دی، د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې واورې ورېدلې دي. اول ته چې واورې نه دي ورېدلې، هم هوا سړه شوې ده. په ژمي کې د افغانستان خلک بیلابیل دودونه لري. عموما دا دودونه له دې کبله یي چې په ژمي کې په یخو سیمو یا سړو سیمو کې ښوونځي هم رخصتي، نور کارونه چې ورځني کارونه دي، په ځانګړې توګه هغوی چې په کروندو کې کار کوي یا مالداري کوي، که څه هم مالداري خو په ژمي کې هم کار غواړي خو په کروندو کې کار نه کیږي، او خلک په اصطلاح یو څه اضافي وخت لري. څوک پیتاو ته بنډارونه کوي، څوک شپې رونوي، شپو کې ناستي مجلسونه کوي، ځینې ژمنۍ لوبې هم کوي، او په یو ډول باندې دغه خپل وخت په اصطلاح ګډوي او تیروي. همدارنګه له ژمي سره د لاندې مسلې، د سندلۍ مسلې او نور هم تړلې دي. په دې خپرونه کې به له تاسو واورو چې ژمی او د ژمي دغه سړه هوا په څه تیروئ، کار کوئ که نه، بیکاره یې، په کلي او سیمه کې مو خلک څه کوي په ژمي کې. په خپرونه کې را سره د پانتون پخانی استاد چې په ټولنیزو فرهنګي او کلتوري مسلو باندې ژور نظر لري، پوهان بشیر دودیال میلمه دی. له ده به هم واورو، دی خپله خاطرې لري، خپله کیسې لري، او د افغانستان ټولنه یې له نږدې کتلې ده. دودیال صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. زه خو چې په دا کوم هیواد کې اوسم، دلته لمر په ندرت پیدا کیږي، غالبا چې د تا خوا و ته به م همدسي، خو نه پوهیږم چې په افغانستان کې تر دې لمر زیات و او که څنګه. خو په ژمي کې به دغه پیتاوي ډېر تاوده و. اول خو یې راته دا توپیر ووایه، د افغانستان ژمی او د اروپا ژمی څه توپیر لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. وروسته د بسم الله څخه تاسو ته سلامونه عرض کوم، او د راډیو درنو اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. همدارنګه د راډیو تخنیکي همکارانو نه هیروم، دوی ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ښه خبر مو وکړله. رښتیا هم د اقلیمي پلوه د لمر د ورځو او د اوریها باران او واورې لحاظه افغانستان د اروپایي هیوادو خصوصا د شمالي اروپا سره ډېر توپیر لري. مونږ په افغانستان کې له نیکه مرغه 200 ورځې لمر لرو، اما په اروپا کې ډېر مشکل، ډېر په مشکل په دریو میاشتو کې تر یوې اندازې پورې لمر مهیا وي، او د ورځې ساعتونه هم دلته ستونالی دي. په افغانستان کې کافی اندازه لمر باعث دی ګرځي چې هم زراعت ته فایده ورسیږي، هم د خلکو صحت ته دی. موږ تاسو پوهیږو چې د لمر وړانګې ویټامین ډي لري، او دا د وجود لپاره ډېره کافی ده. ویټامین ډي په مصنوعي توګه او په غذایي مرکباتو په دې کې کم دی یا وجود ته نه رسیږي، یوازینی منبع دا ده. نو بیا پخوا وختونو کې ژمی نظر اوس یو څه طولانی و، تقریبا دغه د عقرب د 15 نه به واورې شروع کېدلې او ژمی به شروع و. د جدې په اول چې څلی ورته وي، دا خو مطلق به ژمی و.
دودیال صاحب، تاسو وایي مجلس به کوو، تاسو وایي چې یعنی اوس ژمی په افغانستان کې هم تاوده شوي دي، هغسې نه دي لکه
تاوده شوي دي، بې کیفیته شوي، بې برکته شوي دي، او هغه پخوانی توازن او تعادل د ژمي او اوړي، د تودوخې او یخنۍ نه ده پاتې، او دا ښه خبر نه ده. تودېدل ښه خبر نه ده.
نو خلک خو ظاهرا خوشحالیږي، ویل څه کال ډېر تود ژمی دی، خوښي ورته.
دا خو یو مجبوري ده. دا اوسني خلک نو هغه پخواني تدابیر نیولی شي چې هغوی به ژمي ته څومره ترتیبات نیول، او په ډېره خوشحالۍ او ډېر مؤثر او ډېر صحیح ترتیبات به وو. نو دوی کله هغه ترتیبات نیولی شي؟ اوبام نشي پاکولی.
دودیال صاحب زه به تاسو سره خبرو ته دوام ورکوم. زه غواړم چې تاسو نه وروسته واورم چې پخوانیو ژمو کې افغانانو څه ډول کول، له ژمي سره یې څه ډول مبارزه کوله، یا څه ډول یې ځان تود ساته. همدارنګه زه غواړم چې د افغانستان خلکو ته یو څه دغه اروپا کې خلک له سړو سره څه برخورد کوي. اوس خیر ټکنالوژي ده، تر دې مخکې دې خلکو په دې سړه هوا کې څنګه ژوند کوه او څنګه توانېدل چې هم کار وکړي، هم روزګار وکړي، هم پرمختګ وکړي، هم د ژمي دغه پرله پسې سړو او تیارو سره مبارزه وکړي. په دې باندې به زه ته غږیږو. خو ما سره دا اوس له هلمند نه یو اوریدونکی دی، د ساحل نومیږي، د سره به خبرې وکړم. د خپلې سیمې نه به راته ووایي. ساحل صاحب، لومړی خو راته دا ووایه چې خپل نوم هم راته ووایه او له کومې سیمې نه خبرې کوئ.
زه اسد الله ساحل د هلمند ګرشک ولسوالۍ د حیدرآباد د سیمې څخه ستاسو سره اوس چلم کوم.
ساحل صاحب، ستړی مشي خپرونې ته. اسد الله ساحل د هلمند له ګرشک نه. په ګرشک کې دا اوس د تاسو په سیمه کې ژمی دی، اتمن په کاروندو کې به هم کارونه کمی یا به نه کیږي، که څه هم هلمند خو یو څه تود دی نسبتا. ځوانان خلک، د کلي خلک څه کوي؟ دغه پیتاو ته بنډارونه کوي که نه؟
بله بله، و که نو زموږ په سیمه کې پیران خو اوس ژمی، هغه د ژمی هغه موسم دی، هغه یعنی خلک چې ورته سله وایي یا ورته هغه چله وایي، نو هغه تر ټولو هغه د ژمی موسم چې دی همدغه دی. نو اوس پیران خو یخ دی، الحمدلله شکر دی بارانونه وسوله او پیتاوی ته خو نو خلک ناست دي. رښتیا هم زموږ په علاقه کې چې دی، مثال زموږ علاقه چې ده دا ګرشک ولسوالۍ چې ده، ډېرې یو شینګې لري، نباتات پشکې زیات دي او نو خلک غنمان یې کرلي دي. نو اوس بس نو لانجان یې کړي دي، دا پیتاوو ته سار مال سره کښېني ته داسې نو لسو بجو پورې تقریبا.
خلک پوخای ډیر لاندې کول، اوس هم په هماغه پیمانه دي تاسو په سیمه کې خلک لاندې کوي که نه؟ کم خلک کوي
دغه اطراف کې کوي انشاءالله وروره. دغه اطراف کې بستی دغه یخ چې کله راسي دغه د جدي میاشت یا د قوس په میاشت کې بس دی داسې یو پسه په کور کې درولی، نو ګر کال هغه پسه ساتي. نو کله چې دغه یخ راسي نو بارغ نمان چې ورته وکړي، دلته خو زموږ په دغه سیمه کې اوس د غنمو موسم دی، نو دوی په دا ژمي کې دغه د مني په موسم کې غنم وکري، هغه مځکه ټوله مثال تخم پاشي وکري، نو دغه وروسته بیا لاندې کوي، لاندې چوکي د شپې دخوا خپل دغه پرچم نو غوښې خوري. بیا د لانجیانو په وخت کې دی د کلي خلک ټول په اتفاق باندې لانجیان کوي، نو د هر چا په کوټه کې یا د هر چا په کور کې د لانجیانو مراسم نیول کېږي، خلک راغواړي، خلک بدي. نو همدغسې دي مثال او سار مال کتاب یقینم کوي. او بل داسې دی چې زموږ په سیمه کې پخوا چې زه خو هم داسې د یو تقریبا د یو دېرشو کالو یمه د سپینرو وروسته چې اورمه، اوس خلک دلته ډېر کار کوي، یعنی خلک دومره ناسته نه لري لکه پخوا چې درلودله. اوس هر سړی کوښښ کوي چې په یو کار ځان اخته کړي، خو پیتاوونه چې دي مثال ډېر کم شوي دي. مثال یو سړی ناصابه مثال چې یا پر کور ناست وي، نور ځوانان یې مثال یا په یو دنده وظیفه کې مثال په نور
مننه. ساحل صاحب، دا راته ووایه چې ځوانان په څه باندې بوخت دي؟ عموما ځوان هلکان دا مکتبونو کې چې دي درسونه وایي، سبقونه چې وایي، مکتبونه یې تاسو په سیمه کې اوس هم دي که رخصت شوي؟
مکتبونه خو داسې دي وروره، زه خپله تقریبا د پنځلسو شپاړسو کاله ومه چې دا زموږ والدین یا زموږ پلار چې و هغه شاته بار شو، نو په ما یې الحمدلله شکر تحصیل وکړي، مکتب وویلې، بیا مې پښتو ادبیات پوهنځۍ خلاصه کړه په ښار کې، همدغسې فارمیسي او څانګه مې هم وویله. هلته په ښار کې مې تقریبا یو څو کاله د معلمۍ یا د استاذۍ وظیفه مخته وړله. نو بیا دا زموږ په علاقه کې مثال یو مکتب و، دا شل کاله سکوت و. نو کله چې اوسنی حکومت راغلی دی نو امنیت زیات دی الحمدلله کراري ده مثال. نو زه خپل د احساس او د خپل د یو فکر په خاطر باندې دلته مې بېرته خپل د پلار کلي ته کډه راوړه. نو د دې مې یو ښوونځی فعال کوي رسمي دولتي. نو اوس دا ماشومان زده کړه کوي په اول سیم کې دي، سږ کال یې اول کال دی، او نور ځوانان چې دي ټول بېسواده دي، په سلو کې 80% بېسواده دي. نو یو دوه او درې نه حساب چې هغه دیني زده کړې لري، خو هم عصري زده کړې نه دي کړې.
او دوی په څه شي وخت تېروي؟ څه شي کوي دغه ځوانان؟ کروندو کې کار کوي، ایران ته مزدورۍ ته ځي، په کلو کې لوبې کوي، مثلا بنډارونه کوي، څه کوي؟ غالبا چې دی خغلی ساحل غږ نور نه لرو، مننه تنه کو کوریا باد دی
اوریدونکو. ځوانانو چې دی
مهرباني ساحل صاحب مخکې موږ قطع شو وسوای
زمر علاقه چې الحمدلله شکر دی دغه سی کیسو خلاص ده چې خلګیا ایران ته لاړ سي یا پاکستان ته لاړ سي یا نور هیوادو ته لاړ سي، ځکه چې زمر د سیمه خلک انشاءالله یو څه په ډوډۍ باندې ماړه دي، نو ځوانان چندانې بس د خپل مځکو په کار اخته دي، د خپل مځکې زراعتي کارونه کوي. او اوس چې دغه نظام راغلی دی دغه متکې ډېر خلک په دغه نظامي بخش کې دندې اخلي.
ډېره زیاته مننه کوو اسدالله ساحل و د هلمند له ګرشک نه د خپلې سیمې په اړه باندې او دغلته د خلکو د ژمنیو بوختیاو په اړه باندې راته وویل. بېرته راځو استاد دودیال ته راګرځو. دودیال صاحب، تاسو مخکې د وسنیو او پخوانیو ژمو توپیرونو ته اشاره وکړله، په آب و هوا باندې وغږیدلو، په مجموعي توګه په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې هوا توده شوې ده چې افغانستان هم د دغې تودوخې نه متاثره دی، نو ژمی توده شوي دي د پخوا په مقایسه باندې، خو بیا هم ساړه دي، واورې ورېږي، او دغه د اقلیمي بدلونونو سره بله خبره دا تړلې ده چې د هوا هغه کم نورمال سیر او جریان چې هغه بدلیږي، کله به یو ناڅاپه ډیر زیات ساړه راشي، کله به یو ناڅاپه ډیره توده هوا راشي، چې دغه طبیعي ګډوډي حس کیږي. اوس د افغانستان په ځینو سیمو کې کله واوري، کله سیلي، کله بارانی، کله ګلۍ. خو زه تر ازه چې په دې وغږیږو چې د تاسو فکر باندې پخا په افغانستان کې چې امکانات هم د اوس په مقایسه باندې کم و، خلکو د ژمي دودونه څه دودونه لرل، څنګه یې دغه د ژمي ساړه تیرول؟ ځکه د ما چې څومره یادیږي د خپلې حافظې له مخې ژمی یو څه سخت فصل و د خلکو لپاره، خلک به خپلو ماشومانو ته ورخطا و، حتی دغه عمر خوړلي سپینګیري عموما دغه مړینې به د دوی په ژمي کې ډېریدلې، او لکه ژمی یو جدل و د کورنیو په وړاندې، او یو ستونزه وه چې دوی هر پلوه هڅه کوله تر څو له ژمي سلامت تر بل پسرلي پورې ووځي. د پخوا په اړه یې راته ووایه، بیا به یې په نن وغږیږو.
بیا بالکل صحیح ده، لکه تاسو چې مهرباني وکړله، پخوانی ژمي یو څه وخت هم زیات و او هوا به هم یخه وه، او د اوس په شان امکانات هم ډېر نه وو، اما په هغه وخت کې خلکو ډېر ښه تدابیر هم درلودلې په هماغه محدودو امکاناتو او په هماغه عنعنوي او سنتي طریقه کې دوی تدابیر درلودل. اول مثلا د آذقې په برخه کې معمولا زه به د کلیوالو خلکو ژوند درته وایم، البته په ښارونو کې بیا ژمی جدا و، خصوصا په کابل ښار کې دلته بیا تدابیر هم جدا و، د ژوند طرز هم په ژمي کې جدا و، مصروفیتونه هم جدا و. خو په کلیو په اطرافونو کې په سړو سیمو کې پرته د لغمان او د جلال آباد د تودو سیمو نه، نور بل عموم په سړو سیمو کې به خلکو د آذقې دپاره وړی به دوی خپل فصلونه غنم به ریبلي و، دا به په کندوانو کې و، په مني کې به جوار وریبل شولې، او که شولې به چا کرلې نو هغه شولې به یې هم پالکوګانو ته ویوړې و به یې ټکولې او وریجې به شولې، دوی به دا په خټینو کندوانو کې ځای په ځای کولې. بیا به دغه د میزان د 15 نه وروسته معمولا چې د غنمو د آبیاري ضرورت به رفع شو او نور به کروندو ته اوبه نه وې په کار، دا اوبه به یې په ژرندو ورسمې کړلې. نو هغه وخت کې اوی ژرندې وې د اوبو، د ژرندې به شروع شولې، مخکې تر هغه نه به ژرندې خلک به ډېر مصروف و په کروندو کې، الله و لور و مالداري و، دا به یو، او بل دا چې اوبو ته به ضرورت و کروندې ته. نو په دغه وخت کې به دا د میزان اواخرو ته خصوصا عقرب کې نور به غنم هم وکرول شول، د واترې ماترې ضرورت به نه و، اوبه به زیاتې شولې، او دغه ژرندو کې به نو غنم به یې ورولې، جوار به یې ورولې، او دا به یې اوړه کولې. دا به یې چې اوړه کړل او بېرته به یې دا راوړل، په کندوانو کې به یې د ژمي دپاره ذخیره کړلې. دا شو د غلې خبره. اما د دې دپاره بیا دوی بر علاوه وچ توت ساتل، په اوړي کې به یې توت راټول کړي وو، بیا په ژمي کې دغه د اوبو منګي وګړي، بعضې به دا مات و، بعضې به د استفادې نه پاتې و، سري وو، په دې کې به یې دغه توت ذخیره کړل د ژمي دپاره، او ډېر خوندور ډېر بهترین شی و د ژمي دپاره. سنځلې به یې ذخیره کړلې، چا به که د زردالو او د منو باغونو درلودل دغه به هم وچولې اوس متاسفانه دا د وچولو خبر نشته ده رومي بانجان حتی پیاز به وچېدل دا به د دې ژمي د ازوکې د پاره وو البته په شمالي کې د خټو یو نو ظرف و دوو طرفونه به انګور پکې اکېدل دې ته یې کنګینه ویلې دا مختلف هم میوه هم غله هم دا به ژمي ته ذخیره کول هغه کورنیو چې اقتصاد به یې ښه و دوی به د نورو مالدانۍ تر څنګ په وړي کې یو پسه هم ساتلی وو دغه پسه به همدغه د عقرب په میاشت کې چې هوا به یخه شوله دوی به دا حلال کړي او لاندې به یې ورته ویلې نو هغه داخلي احشا جګر و زړه و دا به یې تازه پوخ کړي او هغه غوړي چې وو چې زموږ ورته وایي دا به یې ټوټه ټوټه کړي دا به یې د غوړیو په توګه وساتي یخه هوا کې او غوښه به یې میده میده کړله په خادو کې به یې ژوړنده کړه مالګه به یې پرې واچوله دا به د لاندې غوښه وه دا به وچه شوله او دا به یې بیا په داسې لرګینو صندوقونو کې دا به یې کېښودله دا به تر پسرلي پورې ورته بس وه نو په دې ترتیب سره د وړو د جوارو د وچو توتو سنځلې وچو رومي بانجانو تر څنګ به دوی غوښه هم درلودله البته ځینې سیمې کې مونږ سابه هم درلودل کدو کدو به یې د ژمي دپاره ساتلی وو تور بانجان به هم وچ کړي وو دا تور بانجان به یې څلور برخې کړل دا به یې تناب کې په دې مني کې به ژوند کړي وو دا به یې وچ کړل دا ټول مسایل وو اما هغه څه چې دوی تازه استفاده کوله دا امکانات برابر کړي وو چې د ژمي دپاره یې هم ذخیره کړي د لبنیاتو په وخت کې معمولا په ژمي کې د غواګانو شیدې کمېدلې نو دوی به په وړي کې کورت جوړ کړي وو هغه شیدې چې دوی به تازه خوړلې د هغه تر څنګ به دوی مستې کړلې هغه مستې به یې وشاربلې په مټر کې په ځک کې په مندانو سره به یې وشاربلې دا به بیا کوچ کړل کوچ به یې چې واخېست شړومبې به پاتې شولې شړومبونه به یې څومره چې استفاده وکړله هغه نوره به اضافي به یې چکه کړله دا د ټوکر خلطه به وه معمولا سپین سان په دې کې به یې کېښود هغه اوبه به یې ووتلې چکه که چکه یې هم استفاده کول هغه د اختیار یې که نه غیر دغه نه هغه به یې داسې ګرد ګرد جوړې کړلې که به خودلې یا لمر ته یا داسې چندان شدید لمر به چې نه وو دغه ته که به خودلې دې نه به کورت جوړ شول خو مالګه به یې زیاته وه چې کیفیت یې وساتل شي په دې ترتیب دوی د لبنیاتو نه نیولې تر میوې تر سبو د شوتله وچه کړې شوتله چې ژمي کې جواري سره ډېره مفیده ډېره خوندوره وه ده په دې هره برخه کې دا آمادګي درلودله که د غوښې برخه وه د لحمیات شحمیات وازده و چې کړي وازه لحمیات او شحمیات او سبزیجات او میوه‌جات
نو دودیال صاحب په دې ترتیب باندې د غزنی شیان چې اوس په هواسانه باندې په ځانګړي توګه په خارونو کې بدل شوی دی لکه د لاندې غوخه یا وچه غوخه له موریجو سره خلک غواړي ولري او یا تاسو د کرتو یادونه وکړله تاسو فکر باندې دا د پخا وخت ضرورتونه و چې اوس د کلتور یا د خلکو د طبع یا مزاج یوه برخه ګرځېدلې
بالکل بالکل اما دغه د لاندې غوښه چې هغسې پخېدله په هغه وخت کې کله چې دغه میندې به د ماښام تنور وکړي نو د ماښام ډوډۍ به یې چې برابره کړه په دې تنور کې به اور پاتې وو د تاوخانې په تنور کې بیا به دغه غوښه به یې په کټو کې کېښودله نو د تنار په سر به یې لږ اور ولیده هغه به شو څه ناڅه اوبو کې به جوړ شوله خو په ټوله شپه به یې دا بیا دغه د تنور په ایرو کې کېښودله دا کټو هغه خوند چې هغې غوښې درلود دا اوس چې دیګو بخار و دا نورو دیګو کې دوی وچه غوښه پخوي دا هسې یو شی دی لکه پلاستیک لکه پلاستیکي ګوله یا بل شی بل شی دا هغه کیفیت ته نه رسېږي هغه د کټوې
دای څنګه ګرمول یعنی دغه د کور د تودوخې لپاره د مرکز ګرمۍ کم سیستم خو حتما نه و کومې طریقې کارولې او دا راته ووایه چې دوی دغه وخت ځکه هغې وخت کې ډېر دغه معاصر کارونه نه و چا موټر نه چلوه څوک ښارونو ته ډېر نه تلله ماموریتونه کم و معلومه خبره ده چې د خلکو وزګاري ډېره وه دغه وزګار وخت یې پته تېره وه
بالکل اول خو د تودولو خبر وکړه کنه
و و اول د کورونو د تودو تو تودو خل لپاره څه کول
د تودو لپاره دوی تواخانه ورته ویلې دا د دې هغه د اوسېدلو د کوټې تر څنګ به یو بل کوټه واخه بل لیک څه جوړه و نو په هغه ځای کې به تنور و، هغه تنور به دوه مورې درلودلې. یوه مورې به د تناره ته هوا راسته چې اور تازه پاتې شي، اور بل شي، اور ولګېږي، بله به د دغې کوټې خوا ته تېره شوې وه، او دا کوټې کې به دوه یا درې شبکې شوې وه دغه مورې. دا به بیا داسې وړاندې بل مقابل دیوال کې به دا په هغه دیوال کې به سوري کې به پاس ختلی چې دغه لوګۍ وکېږي. نو کله به چې ماښام تنور بل شو، علاوه د دې نه چې په هغه باندې به څه ناڅه یو کټو مچو چې به یې پاخه کړلې، دغه د اور لمبې به ټولې دغه کوټې ته تللې، په دغه مورۍ کې او په دغه شبکو کې به تقسیم شولې. دا د تاوخانې دا ځمکه به داسې توده شوله چې تر سبا پورې به یې تودوخه احساس کېدله. بعضې وخت به دغه د قدیمي امامونو په شان بالکل یو څوک پکې خولې کېده، او دا درسی نه به پاس لوګی خوته. بیا نو چې اور به ختم شو، ډوډۍ به پخه کړله، پاس سي د سکې ډوډۍ را به اخلې، نور به د تنور سر بند کړه. دغه تنور به تر سبا سهار پورې چودو، سبا سهار به بیا د سهار اورونه بلېدلې. نو دا تاوخانه ډېر یو صحیح ډېر یو د ګاز خطر هم نه و، د حریق خطر هم نه و، د زغالو خطر هم نه و. فقله د تاوخانې دیوالونه ځمکه دا به تاوده و، دا د تودولو او مصروفیتونه. په مني کې به کښتو کار ختم شو، خو د ژرندې کارونه به لاوو، دا به هم دوی خلاص کړل. بیا به وروسته دغه نه دوی د خپلې مالداري دپاره دغه بېده به یې چې اوړی به یې شفتله سره پېچلې وه، بېدې به یې جوړې کړې وې، دا به یې کادانو ته کړلې، بوس به یې تیار هلته اچولي وو. د دې ترتیباتو د مالداري دپاره ده. نو بیا په ژمي کې دوی خورانو به دغه د مالداري دغه غوژلې پاکولو دا یو ډېر وخت به یې غوښته. دغه ځوانانو او هلکانو دوی به په دې باندې د مالداري د ژمي ترتیبات نیول. سپین ګیري به معمولا کومې ورځې به چې لمر و، د جومات اړخ کې به صفې چوترې وې، دغلته به څه ناڅه لمر به و، دوی به زر زر هغه واوره به وتوګل، هغه به لږ وچه شو، لږ به دغلته به ناست و، خصوصا د ماسکیم د لمانځه نه وروسته تر مازدیګره. بیا د مازدیګر لمانځه کې هغه جوماتونه هم دغسې آتشخانه درلودله، هلته به د جومات خادم اور بله او جومات به تود شو، او دننه جومات کې به یا لوخی هوارې وي یا پزی. هغه عطر او هغه خوشبویي چې دغه پوزي او عطر درلوده، نن ورځ فرانسوي عطر یې هم نه لري. نو بیا به دوی مازدیګر چې کله جومات تود شو، آتشخانه اور به مړ کړه، نو دوی به دننه شو، مازدیګر لمونځ به یې وکړه، ماښام لمونځ به یې هم هغلته وکړه. پس ماښام لمانځه نه به سپین ګیري لاړل کورونو ته، بیا به نو ډوډۍ تیارېدل، او ډوډۍ به یې خوړله. ځوانانو به هم مالونه ځای پرې کړي وو، غوجلې ته به یې نه کړي وو، او د کور ښځینهو به پخلی او د تنور کار کړی وو. نو چې ډوډۍ به خوړله، بیا ماخوستن لمانځه ته به سپین ګیري جومات ته تلله، او بېرته به راغلل شپې اوږدې وې. بیا به دوی که چیرې وخت به وو په کور کې به یو نیم سپین ګیري او قدیمي پخوانۍ بوډا انیګانې به کوي، هغوی به کیسې کولې، عجیبې کیسې به وې، د دې او د پري او د نیکي او بدي او د خلکو کیسې به وې. دا د بېلابېلې دا به د ماشومان به ور ټول وو. نو بیا به یې د شپې به استراحت کوو، چون د ورځې به ستومانو وو، کارونه به وو، سبا به بیا وخته پاڅېدل، چون د مانځه خبره وه، خبره وه.
دا د ټنګ ټکور بنډارونه هم په ځینو ځایونو کې دود و، نه پوهېږم چې هغه په دوبي کې ډېر و او که په ټول افغانستان کې، نه خو په ځینو سیمو کې به وه چې ځوانان به په حجرو کې راټولېدل او هلته به یې مجلسونه کول.
دا مجلسونه به هم و، البته دا په ټولو ولایتونو کې دغسې نه و. په نورو ولایتونو کې د ټنګ ټکور مسایل و، دا به په ودونو کې به و، یا به مثلا د جشنونو د نوروزو په دغه وخت کې به و، د ژمي دخوا به دا ډېر نه و. البته په مشرقي ولایتونو کې بیا حجرې وې، په سړو سیمو کې دا رواج نه و. بیا په مشرقي خوا ته په حجرو کې به دا سندرغاړي هم راتلل، نو دیو ته به شاعران ویلې، او بیا دغه رباب و دا به وویل. سړو سیمو کې د موسیقي پروګرامونه ټنګ ټکور دا یوازې ودونو کې و.
ډېره زیاته مننه. یوه پوښتنه بلم کوم، بیا یو اوریدونکی راخلم، یو اوریدونکی را سره دی، دا به راواخلم، بیا به تاسو ته راشم. مهرباني وکړئ، څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
د توسي هم ستاسو دایمي همکار او اوریدونکی، زابل ولایت د سعودي ولسوالۍ څخه. نودین صاحب تا استاسی د قدر ور په خانه یې مېلمسی لري شېری انانی مستمر په یاد کړی سلامونه او نیکی او احترامات وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه کوو توخی صاحب خپرونې ته ستړی مشي. دودیال صاحب استاد د پانتون و دی اوس هم هیواد نه مسافر شوی. تاسو راته ووایئ چې تاسو په سیمه کې په زابل کې څنګه دی ژمی هم څنګه دی او د پخوانیو او اوسنیو ژمو ترمنځ توپیر په څه کې دی؟ خلکو پخوا څه کول چې اوسنیو ژمو کې نه کوي؟ پخوا یې څه ستونزې لرلې چې اوس یې نه لري؟ اوس څه ستونزې لري چې پخوا یې نه لرلې؟
مننه. زموږ زمی خو ډېر ښه زمی ده. تر اوسه پورې داسې ډېر سخت یخ هم نشته. د دوې درې ورځې کېږي چې بارانونه او واورې ووري. نن هم واوره ورېده، تېره شپه هم واوره لوېدلې وه، خو البته هوا ګرمه وویلېده. نو زمی ښه زمی ده. نو لکه څنګه چې دودیال صاحب د توخانی تعریف وکاو، موږ اوس فیل حاله ده. زه هم پر هغه توخانه ناست یم چې هغه تعریف وکاو. نو دا یو ډېر ښه شی ده. موږ په دې ځنه کې د توخانو څخه ډېر کار اخو. د کسیز موږ سیمه سړه ده او موږ اوس هم د پخوا په شان لاندې کوو. لاندې موږ یو پسه وساتو، وری واخو، بیا یې چاخ کړو. نو داسې هوا سړه شي او کښت زراعت و دا شنه شان تمام شي، بیا نو رامژ حلال کړو، بیا نو را قریبان سره را غواړو. او د کلي بعضې هغه مخور خلک یا خلک چې موږ ډېره علاقه ورسره لرو را مېلمانه کوو، بیا نو موږ دغه د پسه بیلبند پخو. دې ته موږ تینې وایو په پښتو لفظ کې. نو دا تینې هم پاخه کړو او څه شروع ورسره تیاره کړو. نو دا اوس هم زموږ دودو د ستورو عنانه ده، خو بعضې عنانې پاتې شوي دي. موږ ته پخوانۍ عنانه اوس دا دودیال صاحب را په یاد کړه. موږ چې کوچنې وو، موږ به ولاړو وو کوچو ته. په دې کوچو کې به موږ چکۍ کولې، یا به م دا چکۍ کولې.
کله کې تشریح کې تو خسب دا کلمه چې تاسو ټیکۍ
وو چکۍ چې کاپې دا دا به موږ په لاس کې یو شی پټ کړي، مثلا بیا به دا شوی
چې په کوم لاس کې دی.
او په کوم لاس کې دا لاس پټ کړه دغه راکه، بیا به نو یو شی په دا لاس کې پټ کړی وو. نو داسې به م دغه کوي، بیا به م حساب په کاوو مثلا تر سلو پورې. یڅاسې به ډېرې زر زر ډېرې دغه لاس څخه دغه جنس یا دا جز را وکښ. نو دا به یو دوه درې پنځه تر سلو پورې به حساب رسېدی. دا به م کاوو، یا به م باچا وزیر کاوو. یو څوک به باچا و، یو به وزیر و، بیا به یو به ډوی شکېلله. داسې به مثلا دا به ډوی پر یوه اړخ باندې واوښته. دې ته موږ غل وایو. دا به غل سي، بیا به نو باچا امر وکړي چې څو درې ووهم. بیا به نو دا موږ خو دا پټو مزی کړی وو. بیا به نو دغه سړی په درو باندې واوو. نو دا پخوانۍ عنانې وې. که بډوی یم کولې، خوسیان هم کوو، بډوی یم کولې. خو نو اوس هغه ټول په وخت د مرور د زمان سره لاړی. او یوه خاطره به زه درته ووایم. زه طالب وم، استېدم په حجره کې. بیا سې به زموږ یو وخت چېرې شروع پیدا کړه. دا زموږ ډوډۍ به درې چاته وه، یعنې د سورسک وریځه او غلمینه ډوډۍ. بیا به م دا شروع پټوله، دونه غربت وو. هسې موږ به دا ډوډۍ خوړه. دا به درې سره پر له سربېره کړي وو. بیا به م سربېره شروع پرتوه کړه. نو دا دونه مسکنت او غربت وو. او داسې وخت راغی چې زموږ یو طالب وو، په حجره کې راسره استېدی. صابون نه وو. بیا یې دده کالي په یو ځای باندې دی لږ نقي صابون وواو، هغه ډېر پاک سی. بیا یې وویل کشکې ما ډېر صابون درلودی، نو به مې دا ټول کالي همدا شانې پاک سوي وو. نو دونه غربت او دونه مسکنت خو پخوا اوس راسه په حمامو کې څه ډول زندګي دې څنګه ژوندونه.
اوس دغه دې تاسو وویل چې تو خسه تاسو وویل چې تاسو اوس هم دغه توخانه لرئ. دا یو ښه سیستم دی. تقریبا په دې غربي هیوادونو کې هم دا د مرکز ګرمۍ سیستم وروسته دودیل سب کېدی شي په دې اړه باندې بهتره لمانه وغږېږي. دې ته ورته یا دې ته نږدې یو څه دي، خو دوی هغه د انرژۍ وسیلې لږ فرق کوي. دغه اوس چې ګیس دی یا ګاز دی، چې طبیعي ګاز دی یا تیل دی، دی دا د کورونو د تودولو سیستمونه به دغلته حتما بدل کړي، خصوصا په غزنی، تاسو د زابل په سړو سیمو کې.
څه نا څه تجربه خو خود ورغلی ده. خو توخانې اوس هم موجودې دي. پر توخانو سربېره خو نو اوس وخت عصري سی. یا موږ دا د ګاز بخاري هم لګرو، دا بلوو. یا چای پر پخو یا اوبه پر تودو نو توخانی وس هم دو دو دستور د دانه دی پاته سوی زکه سدا دی اقتصادی شید یو خو تلیر ساته د خونه تودای د خونه لکه څنګه سی دو ویل په یو تس کی مردالی زور توای په دې کې بیا درې دانی چری د خونه په مابین کې مور ولاړو په دې چری کې له د تنارز خور دی یا هلته په پای کې د سرای زې سوی د دې ته بیا مور ګت کا شوایو دا دو ګټر دی د کا شوځي یا په دې تنار کې مور وبزدو دا وبه هم تو دیږي او وروره یې مور باندې تخیږي نو دا په خوا به مور تر دغه ځای باندې کټاو کټاو مور هغه شی ته وایو چې له پخې خاورې دغه به مور یو شی جوړ کړي بیا به دا کټاو پر دې دغه باندې کول پر دې تنار باندې بیا به نو مور ته خوشاله او کښنی وو مور بولنن کټاو باندې دا دا کټاو به هم رښتیا هم لکه د سی وو پر دې تنار باندې مور خوله خدا تنور وسم دود او دستور د ولو کوز د غاز تنور هم را وتل دي خدا تنور موږ له خاورې جوړو له پخې خاورې د خجور سړي د لیه وس باز خلک دا کاروبار کوي دا خرتیږي نو بیا دا تنور مو پوخ کو بیا په دا توخانه کې خېږو نو دا موږ په خانه بودو دستور او عنانیوي خو بیا هم په خانه نور شان هم دغه شی وو موږ به مالونه سرول غرو ته بتلو بیا به په دا غرو کې واښه کول دا واښه به بیا راوړو کورو ته دا مالو ته به م راوړو وچول به نو دا پخواني شیان وو موږ به دا بوټي په شا راوړو پخوا خو داسې شیان نه وو شو
تو حساب زه بیرته راګرځم دودیال صاحب ته پکې یو پوښتنه درنه کوم بلکې یو پوښتنه کې دوه لاندې ځوابونه راکړه یو دا چې فکر کوي چې دغه دی ټکنالوژي پرمختګ د خلکو ژوند د پخا کلونو په مقایسه باندې اسانه کړي او دا راته وایي چې د تاسو ول چې خلکو مالونه ساتل او د ته واخه زیرمه کول مالداری د پخا په مقایسه باندې کم شوه دا کنه ځکه چې پخا خلکو فکر کوي ډیر مالداری لرله اوس کم لري کنه مالداری په ماغه کچته دغه دواړه پوښتنې راته ځواب کړي
او د اخیرنی پښتنې جواب به در کوم تقریبا اویا پیسه د مالداری کوم سوي د ځکه چې زموږ مالداری سی و په خو کوچان و د کوچان و خپل ځایان سوي دي د غو په دښته کې باوري جوړې کړې دي سولر انرژي د خکار اخی او بل د کوچان د نینې ژوند د زندگی د مالچر د ټول ختم شوی د دښته ټول وشنی دي نو مالداری بالکل ډیر کوم سوي ده په خو په پټله تقریبا شپته او یا پیسه ده مالداری کوم سوي ده او د دوه پښتنې جواب به داسې در کوم چې رښتیا هم د اوس زمانه سي ده د اسانه ده خو خوشحالي د غونه نسته په خو ډیر خوشحالي وو اوس ګوره په خو به موږ اصلي شان نه درلودو دغه یوه به موږ په غویو باندې کول دا غوبل د درمن د غنم په غویو ورول نو وسا غدي دا تریشلان ستاده غنم په خپل ریدي به دا ټول دغه نو وس د پخوا سیستم سری شانو بدل کړی دا او اسرحت وس تر پخوا ډیر د خوشحالي د غونه نسته
مننه کو تو حساب ډیره مننه کوم آباد چې خپل خاطري او کسی مر سره شریک کړلې دودیال صاحب تاسو دا منئ چې پخوا خلک خوخ و خو په ستونزمنو شرایطو کې و او وس خلک ستونزې کمی شي اول خدارته وای چې کمی شي رښتیا د ټکنالوژي د خلکو ستونزې کمی کړي کني دي کمی کړي خصوصا د ژمي په ارتباط باندې او د خلکو روحي سکون او هغه پخانی ټولنیز ژوند او بافتونه او تړاونه اما صفات دي او کنه
ټکنالوژي متاسفانه هغه هوادونو چې ټکنالوژي تولید کړي ده او د خپل شرایط لپاره دا جوړ کړی ده افغانستان کې موږ د ټکنالوژي ښه نشو استعمالولی ډېر ورسره په تکلیف یاستو مثلا د غازي بخاري دا څومره موږ ته حتی تلفات رسایی د دې لپاره ګاز بیا خو د دې ګاز لپاره لازم ذخیره زاینه لرو دغه څه دغه موټر چې موږ تاسو ته خوشاله یو چې ټکنالوژي ده نن تقریبا زیاتره خلک شاشي موټر لري د دې څومره هوا خراب کړه دا څومره تکلیفونه لري په دې ترتیب سره اما یو ټیکنالوژي چې دا ټلیفونونه دي دا ډېر خلکو ته لوی اسانتیا راوستې ده. زموږ کې چې برق شته دی برق ډېر اسانتیا راوستې ده په خورونو کې، خو موږ ټول زموږ ته برق نشو رسولی. دغه د ټیکنالوژي ځینې ډولونه لکه برېښنا، لکه ټلیفون، لکه آموزشي وسایل، دا ټول ډېر ښه دي، ډېره غوره ترې استفاده کېږي، خلکو ترې ګټه اوچته کړې ده. ولې یو شمېر نورې بیا متاسفانه خصوصا دغه د تودولو او د پخولو دا متاسفانه مصارف هم زیات لري، او موږ خپل ګاز نه لرو، ورته خپل نفت نه لرو، او دا د دې بیا هغه استعمال هم چې د متاسفانه بعضې وختونه خلکو ته زیان رسوي. نو ټیکنالوژي هم مثبت اړخونه لري، هم اسانتیاوې لري، او هم خپلې ځانګړې ستونزې لري او مصارف لري، خو د هرې برخې ټیکنالوژي فرق کوي. پخوا چې وو ډېر پخوا هغه وخت کې چې موټر ډېر نه و مروج، هغه خو جدا ژوند و. بیا وروسته چې دغه نقلي وسایط راغلل، هم دغه بسونه و، لوی بسونه، دا ښه و. دی و یو بس به چې همدغومره تیل چې وړوکی موټر یې مصرفوي، هغه بس به هم مصرفول، خو هغه به 50 نفره انتقالوله. په دې ترتیب به هغه یو نظم هم درلودل او چاپېریال ته ډېر ضرر نه درلود. اوس دا وړ موټر دي ګڼه ګوڼه هم زیاته کړې ده، او د انرژي د موادو مصرف یې هم ډېر زیات ده، اما خدمات او انتقالات یې په هغه حجم.
بله خبر، موټرو سره دودال صاحب زه به در یاده کړم چې دا تړلې ده چې موږ موټر ادا اره ټیکنالوژي چې راځي دې سره یو سیفټی یا د حفاظتي لارښودی چې څنګه دا ټیکنالوژي په خوندي توګه وکاروي یا څه حفاظتي اقدامات وکړي. مثلا تاسو به ګورئ د ګازو دیار موټر چې ګاز انتقالوي، شاته ډېرې سرې سرې نښې ورته لګولي چې دا خطرناک دي. په کورونو کې همداسې ګاز په ډېر احتیاط سره کارول. مثلا ترافیکي پیښې په افغانستان کې د موټرو په راتګ سره ډېرې شوې دي، چې خلک موټر راغڅخل چې ترافیکي قوانین دي، اڅخلې چې قواعد دي. حتی ما تر اوسه پورې هیڅ افغان په افغانستان کې ونه لیدې ما په یاد باندې چې هغه دغه پټۍ تړلې دي غاړې. نو دا شیان هم ورسره تړلې.
بالکل، دلته تاسو ګورئ په اروپا کې، په دې حتی په ایران کې باسکل چې تر څو د مخې څراغ روښانه نه وي جوړ نه وي، او شاته یې وړوکی څراغ روښانه نه وي، او د هغه سړي خولۍ د باسکل دای په سر نه وي. حتی د زنګنونو کې دا پتون لاندې دلته یو نوی هغه دي دا اغوندي، تر څو دا ټول تجهیزات د باسکل دپاره ونه لري هغه جریمه کېږي، د هغه نه باسکل اخیستل کېږي. نو تاسو فکر وکړئ د باسکل د نیولې دغسې تر موټرو پورې، موټرو کې هم دا حفاظتي وسایل شته دي، او دغه د محروقاتي موادو انتقال دا ډېر مهمه ده. بعضې وخت به ما د کابل کې ځینې ټانکرونه لیدل، د ولایتو په لاس، د کندهار او د هرات او د دې خانه به چې دا ګاز به یې راوړ، تیل به یې راوړ. دا یو زنجیر لري چې دا باید حتماً د سړک سره، د ځمکې سره وصل وي، ځوړند وي. خو دې ته به چې ما کتل، دا زنجیر به یې پرې کړی وو یا به نه وو، دا په خپله ډېر سخت خطر ده. موږ دومره بې احتیاط یاستو، او دا هېچا ورته نه ویلي، نه دا دولت، نه ترافیک، هېچا ته دا هدایت نه ورکول کېده چې دغه د ګاز او د تیلو د انتقال ټانکرونه باید حتماً زنجیر ولري، او دا چې نور څومره تدابیر باید ولري دا خو لا څه کوي. نو موږ په دې سره متاسفانه، ما چې تاسو ته عرض وکړ چې ټیکنالوژي راغلې من حیث یو سهولت، باید موږ ورته استفاده کړو، خو هغه تدابیر چې ورته پکار دي هغه ورته نه لرو، نو ځکه موږ ته اوس ډېر اسانه او بې خطره نه تمامېږي.
دودیال صاحب، دا راته ووایه چې ټولنیز بافت، ټولنیز دودونه او د خلکو دغه روحي سکون ارامي که سړی سخت ده، یعنی ډیټا نشته دی، معلومات داسې پاخه موږ نه لرو چې پریکړه پې وکړو، خو بیا هم تاسو د خپلې تجربې له مخې راته ووایئ چې خلک پوخا د دوی د اجتماعي ژوند او ټولنیز ژوند له یو بل سره راشه درشه، ارامي، سکون، له یو بل سره په سوله کې ژوند بهتره و که وس په هغه ټولنیزو بافتونو کې او په ټولنیز ژوند په څرنګوالي کې وس بهتري راغلي؟
مګر حتی په پوهنتونو کې یو مضمون رامنځته کړ په نوم د رورال سوسیالوژي یا کلیوالي ټولنپوهنه، او دغسې د خلکو حافظه کې چې دي، او دغسې دا موږ چې ګورو په واقعي ته ورسره په کلیو کې د خلکو ترمنځ عواطف، دوستي، روابط، تګ راتګ، ناسته ولاړه، دا ډېره توده صمیمانه بیغرازانه او مخلصانه و همکاری او تعاون ډیر زیات و پخوا اوس یاد خلک رسیدګي نشي کولی یادا ده چې دغه بعضې وسایل هر چا خپل ځان ته پیدا کړي دي یو نوع ځان بې نیازه او غیر محتاج ګڼي او مصروفیتونه هم په همدې ترتیب نو د ژوند هغه کیفیت چې پخوا و هغومره ناسته وړه له راشه درشه چې پخوا و دغومره چې احترام کشرانو مشرانو ته درلوده او مشرانو په کشرانو شفقت درلوده هغه اوس نه ده پاتې متاسفانه نو په همدې خاطر ویل کېږي چې ژوند بې کیفیته ده دغه تلویزیون او فیسبوک او تلیفون که دا هم نه وای نو بیا خو حتی اصل همدغه عوامل دي همدا دي
دا جګړو څومره اغېز کړی دی دودیال صاحب وبخی په دې خلکو په دغه ټولنیز فکری بدلون باندې زه نه پوهېږم تاسو پوهېږئ څه اصطلاح ورته وکاروم خو د خلکو دغه بدلون چې راغلی دی دوی په روابطو کې د دوی په عواطفو کې حتی فکر کوي چې جګړې او اوږدمهاله جګړې د لسیزو جګړې دا هم بیا اغېزې نه وي
دا خو فوق العاده موږ خو چې ډېر خفه یاسو دا د جنګ بیا بېل تاثیرات دي دې ته تخلیوي تاثیرات وایي دا تخلیوي تاثیرات د جنګونو او د ډېرو بدو بحرانونو دا یو وخت کې په اروپا او په دې ځایونو کې هم دا مطالعه شولې په هندوستان کې انګریز داسې یو شدید جنګ اعلان کړ د هندوستان خلکو سره چې حتی هندیانو د خپل مالګې نه د خپل وطن د مالګې نه استفاده نه شي کولی او په افریقایانو هم دغسې دا په مجموع کې په علمي شکل سره دا مطالعه شولې څېړنه وشوله چې جنګ په جوامعو باندې څومره منفي تاثیر وکړه علاوه د دې نه چې خشونت زیات کړي د خلکو تر منځ دښمني او بدبیني رامنځته کړه ده په فزیکي ډول یې د خلکو وسایلو ژوند د کورو دا خرابه کړله او اقتصادونه یې وځپله د دې نه برعلاوه د انسانانو په عواطف د دوی په روابطو په دې رسم رواج و عناناتو په دې باندې هم ډېر بد تاثیر وکړو بیا خصوصا په افغانستان کې جنګ بیا داسې و چې بهرنیان به هم و خو دغومره چې افغانانو په خپل منځ کې جنګ وکړ او یو بل یې ووژل یو بل سره بدبیني پیدا کړه خارجیانو سره نه هغه خارجیان چې راغلل او بېرته لاړل اوس هغوی خپل ښه ژوند لري او خلک ورسره دښمني هم نوره نه پالي او نه ورسره دښمني کولی شي یو سره هم اما خپل منځ کې دښمني دغه ده پاتې ده د خپل منځ دښمني دغه څه پاتې ده سیاسون هم په خلاص ولې هغوی هم بېغمه دي او دوی چې ورته هغه اشغالګر ویلې هغه هم بېغمه زموږ سیل کوي اما د ولسونو تر منځ د کورنیو تر منځ د دوستانو تر منځ دا دښمني پاتې ده او دا کینه پاتې ده او دا اوس هم خبرې کته پورته کېږي او بل ته پیغورونه ورکوي دا ډېره بده خبره ده که جنګ تېر هم البته دا تخلیوي تاثیرات دا په علمي توګه مطالعه شوي دي تخلیوي تاثیرات د فرهنګ تخلیوي تاثیرات د اسکان د خلکو د میشت کولو د سیتلمنت تخلیوي تاثیرات د اقتصاد تولید او عواید دا په بېلابېلو برخو کې دا کتل کېږي دا نو بیا ډېر یو لوی بحث ده خصوصا په افغانستان کې دا باید جدا وڅېړل شي آی کاشکې مونږ دا یو ځلې وڅېړو چې په اقتصاد کې مونږ دا تاثیرات څومره تر سترګو شولې د خلکو په روابطو او عواطفو کې د ځوان نسل په روزنه کې د خشونت په پراخېدلو کې د کلتور په تخریب کې په مجموع کې کلتور د خلکو فرهنګ او عناناتو تاریخي میراثو دا ټول دا هره برخه یو یو جدا جدا فصل ده چې په دې باندې باید څېړنه وشي او ډېر خفه یو اما هیچا دې ته توجه ونه کړله زمونږ علمي مراکزو یوه هم د جګړو په تخریبي تاثیراتو تحقیق او څېړنه ونه کړله دا په دې خاطر ضرور ده چې ځوانان دا وګوري مطالعه یې کړي او پند ترې واخلي او بله خبره دا ده چې اروپا په هغه وخت کې د دې دانشمندانو ډېر ژر اقدام وکړ د جګړو له امله د تخلیوي تاثیراتو په رفع کولو کې په همدې خاطر د دوی صنعت ګړندی پرمختګ وکړ او روابط یې کاملا نوي شول اجتماعي دا یو جدا بحث ده د جنګونو جنګ تاثیر د افغانستان په ټولنې تر ټولو نه ژور او بد دی
مننه دودیال صاحب کیدلی شي دا هم جالب بحث دی چې په یوه بله خپرونه کې کیدلی شي په دې وغږیږو چې له جګړو وروسته په ټولنه کې ټولنیز دود د خلکو ترمنځ روابط د خلکو په عواطفو او په روابطو اجتماعي بافت باندې اغېزې څه دي یو اوریدونکی راخلو زه بیرته تاسو ته راګرځم مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ
بله مالان صاحب محترم سلامونه تا تا د ازادي راډیو ټول قدر منارتون کته خدا پاک یو کی چروغ جوړ پیاست
ستړی مش خبرونه ته خدای دې راولا مهرباني وکي د خپل سیمه مراته وای اتل سب څنګه دې جمع څنګه روان دي خلک په چی وخت ری
قربان سم خدای دې خوشاله کډیر شایسته موضوع دی ان الله ټاکرې دې سلام تل محمد عادل صاحب ته پروزګان کې وایم ان صاحب محترم لکه چې توخې صاحب چې اشاره ورته وکړه واکنم د ازمش په سیمه کې اکثره خلک چې دی لاندیان ورته وای نو پسونه وساتي بادیګار میران سي د غجمی ته وساتي ان صاحب محترم وچه ډوډۍ ورکې مثال جوار ورکې چې ښه تیار سي د غجمی ته نو بیا په د غجمی کې لالي خودلته د سکورنی ام ان صاحب محترم چې د واسو دغه نه لري چې وچه ډوډۍ برابر کړي نظم پر خپل خلګو باندې دا غږ دی پر تجارانو مرغ دی ان صاحب محترمه لکه میلما صاحب چې اشاره ورته وکړه هغه موضوع تر ازمه ورسه نو چې دا به ود کورنۍ سره مرسته وکي ان صاحب محترمه زما خپل دونه نه پیادې زما تقریبا عمر دا 25 کال څلور کال دی نو د ازمه مشران چې مشته کیسه کوي په پخوا د ازمه په زمانو کې به داسې وخت او داسې وسیلې به وي چې مثال د خبرې په کلی کې به یو سړی موړو غنم به درلوده یو بل شی به درلوده هغه ګرد کلی به خوشاله او چې زاده پلانې خان په کور کې غنم سته وار به نو خطا دونه وسیلې وي خو اوس موږ دلته زموږ په دوري کې چې ګورو ان صاحب محترمه ما داسې کسان لیدلې دي په خدای قسم درته خمه چې یو همسایه د لوږې څخه مثال د خبرې پاکر کوي بل همسایه ښه موټر لري ښه بنګله لري مثال ښه استي وشت دارای خدای پاک ورکړي هغه دغه نه کوي چې د خپل د همسایه سره کومک وکړي یعنی وسیلې در دغه اندازې کمې سوي دي نو خدای پاک دې وکړي چې زموږ حکومت دغه ته توجه وکړي دا به ود کورنۍ سره په داجې کې مرسته وکړي زکه په دغه جمی کې ان صاحب محترمه د کرایې سره یې نه دي د ازمش په ولایت کې دوغه ګران سوي دي چې په خوا به د سرای کرایې 2000 افغانۍ او 3000 افغانۍ سوي دي په دغه جمی کې نو په جمی کې دغه شانو دغه چې ډیر بای ډیر لوړی سان صاحب محترمه پروژې کې دغه بای ډیر لوړی سه خدای پاک دې وکړي د ازمش خلک دغه ته توجه وکړي زکه دا به وځل کورنۍ زمش د افغانستان دي ان صاحب محترمه خارجان نه دي نو کسان خو ډیر صاحب یو وځل کورنۍ ستاجه ته اکثره خلک خوشاله دي اکثره خلک چې شین لري ان صاحب محترمه هغه ورختا دي
ژمې د پرون مګله کابل نه یو ریپورت درلود چې همدغه سی یو زدو نقیس تصویر پکې او چې ځینې خلک واورو ته خوخو یا هغه دی واورې ښکلا ته خوخو یا دې ته خوخو چې واورې سره آبادی راځي او کال ور سره په اصطلاح آبادیږي خو ځینې خلک چې بې وزله و کورنۍ بې ځایه شوي و هغوی بیا واورې ته چندان خوخ نه و بلکې لا یې د دوی ستونزې زیاتې کړې وي د دوی هغه خیمې او جونګړې هم نړولې وي نو ستونزې هم ورسره وي له تاسو نه مننه کوو دودیال صاحب د خپرونې د پای شیبو ته راغلو تاسو راته دا ووایئ چې په اوسنیو شرایطو کې که څه هم د افغانستان ستونزې ډېرې دي بېلابېل اړخونه لري سیاسي اړخ لري د اوسنیو واکمنو له خوا نه چې کم چلند کېږي له مسایلو سره له حالاتو سره له ولسونو سره له خلکو سره په هغې باندې هم ډېر بحث کېږي دا چلند بهتره کېدلی شي د خلکو ستونزې تر دې په ښه توګه حلېدلی شي خو له دې ټولو نه به تیر شو په هر اړخ کې ستونزې شته خلک څه کولی شي په دغه اوسنیو ژمو کې چې د ژمي له فرصت نه که کار نه لري مثبته ګټه واخلي او په عین حال کې د افغانستان په څیر په داسې وټولنه کې چې امکانات له هر پلوه کم دي لږ تر لږه له ژمي نه روغ ووزي جوړ ووزي او دغه ژمی لږ تر لږه په سلامتۍ تیر کړي دې ته په پام چې ګڼ خلک دا مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د یو رپورټ له مخې 2.5 میلیونه خلک عاجلو بیړنیو مرستو ته په ژمی کې اړ دي او له مرستو پرته یې ژوند ستونزمن دی
او بالکل متاسفانه سګنه جماعت سي وخت راغی چې افغانستان کې فقر او بیکاری ډیره زیاته ده ځکه تاسو چې ویلې تقریبا 2.5 میلیونه د افغانستان د ټول نفوس دریمه برخه د مطلق فقر او بېوزلۍ سره مخامخ ده او دبلیو اف یو وایي چې موږ د دې جملې نه صرف 1.6 میلیونه ته موږ کومک ورسولی شو یعنی هغه د وږو او بېوزلو د جملې نه صرف نیمایي ته کومک رسېدلی شي نو د خلکو ژوند متاسفانه د فقر له امله د ستونزو سره مخ ده خلکو ته دا پکار دي چې تدابیر باید لرلی په اوړي کې باید تدابیر درلودلی د ژمي دپاره او اوس چې ژمی راغلی ده دوی دې دغه موجود امکانات لري دې نه د لږ ښه استفاده کوي مثلا دغه د ګاز او د دې څخه دغه د سکرو څخه دوی په ډېر احتیاط استفاده وکړي چې خدای نه خواسته دا ګاز ګرفتګي او دا پیښې کمې شي حریق ونه لګېږي کورونو کې دا احتیاط سیاسي تدابیر دي او د دې تر څنګ دا لکه د خپل د ژوند طریقه دي او څه اقتصادي کی نو هم چې واځي ان څوک ډیره سختګيري و دا نه بلکې هغه طرز د خوراک دغه د تهیه کول د کله کوم افتات و شي څه باید په حقیقت په څه طریقې سره چې دوی صحت ته وي او د لباس تدابیر سیر د پروانه کې فیشن چې دینه ګرځي ډبل جمپرونه دي په دغه لیلامه کې ډبل پتلونونه دي ګرمې خولۍ دي د دینه د استفاده وکړي دا اوس موږ په دغه یخ ژمي کې ګورو د تلویزیون په دې کې ګورو چې په دې یخ هوا کې زموږ خلک فقط یو سپکه وړوکې خولۍ یا د یخ لنګوټې چې چندان ژمي ته جوړ نه وي یا واسکټ دا او دا سړی ډېر خفه شي حال دا چې دغه لیلامه کې څومره ګرم لباس او دا اشتره او د دې تر څنګ دغه دی اوبو ته د توجه کې اوبه ضرور دي څښل ضرور دي اما دوی باید لږ ذره پاکې اوبه چې حرارت یې تودوخه یې دغه د کوټې د حرارت په اندازه یې دېنه استفاده وکړي اوبه کمول یا کم څښل ښه خبره نه ده دوی وایي چې یخني ده اما اوبه ضرور دي نو د هر لحاظه د تدابیرو ته د لباس نیولې تر څښاک پورې او تر خوراک پورې او لږ ذره خصوصا ماشومان ماشومان باید ماشومان سره ډېر احتیاط وکړو دوی باید مونږ داسې فشار لاندې ونه نیسو چې دوی ساتیري ونه کړي سبق ونه وایي او قید کړو کوټه کې بلکې لږ څه د لباس په برخه کې ورسره کومک وکړو رهنمایي وکړو دوی اجازه لري چې لوبې هم وکړي وګرځي هم منتها دا لباس به لږ ګرم وي او چې هوا ماښام شپه شوه لږ بېرته کوټې ته راولو او دوی خوشحاله وساتو تر یو اندازې نو د لویانو دپاره جدا د ماشومانو دپاره جدا د لباس په برخه کې د خوراک په د ټولو برخه کې هم وطنانو نه هیله لرو چې دوی د پخوانیو تجربو نوم استفاده وکړي او متوجه اوسېږي
نکو پوهان بشیر دودیال و چې نه یوازې دا چې خپل خاطرې را سره شریک کړي ژمی مقایسه کړه که څام د خبرونې وخت پای ته ورسېده د مای و پښتنه پاتې شو چې په کابل کې ژمی څنګه و دودیال صاحب کرا سره تاسو مخکې یو یادونه وکړه او ماته جالبه وه دغه د کابل او اطرافو ژمو څه توپیر درلود
او دلته هم فرق درلوده په کابل کې د ژرندو ضرورت نه و چې خلک وړه وکړي او ذخیره یې کړي ځکه چې دلته نانوایګانې وې او نانوایګانو به لویو لویو تنورونه درلودلې او دغه لرګي وچ لرګي و دا نه به استفاده کول او د غرو بوټي به وده و په دې به یې ډوډۍ پخولې او د خلکو به ورځنې استفاده کوله د خوراک خبره یې په دې ترتیب سوه او دوی بیا تنور هم نه درلوده دوی بیا دغه د سندلۍ نه استفاده کوله نو سندلۍ یو د لرګي یو ساختمان څلور پښې به یې درلودلې په دې کې به یې اور کېښود مکل به یې ورته ویلې چارخیشتي و داسې به یې ورته ویلې په دې کې به یې سکاره تازه کړل دا به یې چې د شپې کېښودلې ښه پوره به یې پکی کړ تازه به یې کړل چې ګاز پکې پاتې نه شي دا به یې سندلۍ لاندې کېښود او ټول به په دغې کې لویه بسن به یې پیاوره کړه او دغې کې به یې استراحت کاوه نو دوی د تودوخې سیستم د تاوخانې نه و معمولا سندلۍ وې چې وروسته بیا بخاري د لرګیو بخاري رواج شولې دا وروسته خو مخکې د بخاریو نه سندلۍ معمولې وې او د روښنایۍ دپاره نو کابل ښار خو تقریبا ډېر پخوا برق درلوده ولې یوازې د ګروپ دپاره و د تسخین او د تودوخې دپاره برق نه استفاده کېده یوازې ګروپونه او راډیو به وه او بس دا نور دغه د مکلو د دېو نه استفاده کېدل زغالي مکلونو نه او خوراک هم د فرق دوی جمع لاندې نه درلوده بلکې بازار نه به دوی هر څه تیارول که قصابي وه که میوه وه او که نور څه و اما وچه میوه هغه وخت کې پریمانه وه جرغوزي وه بادام وه پسته وه کشمش وه دا په ښارونو کې مهیا وه خلکو ته نخود هم ورسره دا مسایل موجود وه
مننه کوو استاده له تاسو نه کورمه بعد له اورېدونکو نه مننه چې زنګونه یې ووهل د هغو نه بخښنه غواړو چې د دوی ټلیفوني تماسونونه مو ځواب نه کړل شول دوستانو د ژوند رنګونو خپرونه په همدې ځای پای ته رسول پوهان بشیر دودیال او نورو دوستانو یو ځل بیا مننه چې په خپرونه کې ګډون وکړ تر بیا ښه چاره سلامت اوسئ
Jana 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 j
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ ژوند که روغی که درد لري تیریږي
خو متل دی وای روغ سټه نیمه پچای ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یقیني کړئ.